نه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د دې مرستیال دانیل اندرس نن تورخم ته ولاړل او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره وکتل چې له پاکستانه ایستل شوي دي. یوناما په خپل فیسبوک څرګندوي چې راستنېدونکي کډوال د سرپناه او روغتیا په برخو کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د متحد عربي اماراتو هوایي چلند فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینال څخه ترسره کیږي. پیانو ژغونکی افغان امریکایی عمر اکرم د 2023 کال د ګرامی په نوم مهمه جایزه ته نومان شوی دی. د شایست شیبی په نوم د موسیقي البوم د جایزې ته غوره شوی دی. عمر اکرم په 1944 کال کې په نیویارک کې له افغان پلار مور رسېدلی دی. د لومړی امریکایي الاصل افغان دی چې په 2013 کال کې د ګرامی جایزه ګټلې وه. ګرامی د موسیقي په ډګر کې تر ټولو معتبره جایزه ده. افغانستان د پاکستانی چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وای چې د پاکستانی گوشتی چرګانو غوښه حرام ده. دا خبر نن د پاکستان د نیشنل ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وای چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت وغواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا دا ستونزه د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. د ایران امنیتي مامورینو د سمنان ولایت په مرکز کې 300 تنه په یوې میلمستیا کې نیولې دي. دوی وایي چې په دې میلمستیا کې نارینه او ښځې سره یو ځای وي. د سمنان یو امنیتي مسؤول علي میر احمدی وویل دا کسان پرون د پټو اطلاعاتو تر ترلاسه کېدو وروسته ونیول شول. ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرائیلی ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي په شفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې اداره له پاکستان راستنېدونکو افغانانو ته اندېښنه څرګندوي.
Winter is here within a few weeks.
پراتم کو چونه کې شمې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیاله دي. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان څرګندونی لرو چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2000 د ډیرو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټر سایکلونو، د غلا، د اموالو، اجناسو د غلا، مساله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
په کابل کې مو د ښځو له لوري د یو تجارتي نندارتون له پرانیستو خبرو. کابل ته د متحد عربی اماراتو د فلای دوبۍ الوتنې هم سرلننه پیل شوې او د کرکټ له ډګر هم خبر درته لرو. خو وړاندې د خبرونې په ترڅ کې در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي له پاکستان په بېساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې د پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا په ورته وخت کې د ژمي رارسېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دې سره به د ستنو شویو کډوالو ستونزې پسې پراخې شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپنا او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي لوی بوج وي. ښاغلی اندرس چې په تورخم کې له سنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډېری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتن کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیاله دي. ننګونه دا د چې و مېشمخ کې زوروري زلزلې هرات ولړسو نو په دې هوا کې خپل ټول ملستندو یا ټوکی خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستې وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مې کړه تر افغانستان پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په کور کې وړه هم نشته، غوړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کېږي نه پوهېږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار ازیت کې چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمېر کډوال دلته بیرته نس کولای هغوی وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هلته دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هیواده د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 320,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیری په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتېدلې. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کرکټ په نړیوال جام کې په نیمه پایلوبه کې داسې ښکاري چې هند به په همدې شیبو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. هند نیوزیلند ته 398 منډې هدف ټاکلی و چې په ځواب کې نیوزیلند تر اوسه پورې 306 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي خو یوازې 15 غوره پاتې دي، یعنی نیوزیلند باید په 15 اوورونو کې 92 منډې جوړې کړي چې دا ډېره ګرانه خبره ده. خو وړاندې به په خبرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړو. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر اوسه پورې 2130 تر 2130 ډېر کسان نیولي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانې ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي. د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2212 جنایي پېښې ثبت شوې دي، که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی، خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2116 کسان نیولي دي. د ده په خبره دا کسان د وژنو، غلاو، وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه 94 موټرې، 6 موټرسایکلونه، 15 رکشې، 6 میله کلاشینکوف، 12 میله ټوپکې، 3000 نغدې پیسې او موبایلونه نیولې دي. خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایلې خبر هم ورکړ. د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4628 کیلوګرامه هیروئین، 102 کیلوګرامه شیشه او یو شمېر نور نشه یي توکي ترلاسه شوي، او د دغو نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 619 تنه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان په کابل کې د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د کابل د شپږمې ناحیې اوسېدونکې رویا وایي:
دوه هفته پیش شرګ اجنبي منطقه جبار
خان نه وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجي نبی په سیمه کې د شپې 12 بجې په سراچه کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هڅه یې ترې واخیستل. د شپې له 9 بجو وروسته د حاجي نبی ښارګوټي ته څوک نشي تللی.
د کابل ښار بل اوسېدونکې ناجیه هم وایي چې
امنیت خرابېږي، په پلازمېنه کې خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پېښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 1601 کسان نیول شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2200 ډېرې جنایي پېښې ثبت شوې دي. په کابل کې پاتې شو. دغه ښار ته د متحده عربي اماراتو د فلای دوبۍ په نوم د هوایي چلند الوتنې الوتکه نن ورسېده او له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته د الوتنې پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبۍ له څه باندې 2 کلونو وروسته نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړنی بهرنی هوایی شرکت دی چې د خپلو الوتنو فعالیتونه پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاد شرکت نن چهارشنبه لومړنۍ الوتنه کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او د ورځې 2 الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له 2م ترمینل څخه ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیل څخه هرکلی کوي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان ازادي راډیو ته وویل چې په خوا به له دوبۍ څخه کابل ته ډېرې محدودې الوتنې په ډېرو لوړو بیو ترسره کېدې چې دی د ټکټونو د اخیستو توان نه درلود.
مخکې چې فلای دوبۍ پروازونه نو مثال ټکټ به د بیې قیمتې وي او موږ وطن ته نشو تلای. اوس چې دا پروازونه شروع شول اوس ټول مسافر کولی شي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپلې کورنۍ سره وویني.
د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی حبیب وردک هم وایي ورور یې دوبۍ کې اوسېږي او تر دې مخکې د راتلو پر مهال به له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو.
دا خو د افغان ملت لپاره او د مسافرینو لپاره ډېره غټه خبره ده. خپل خلک په دوبۍ کې لرو چې مخکې به د ډېر ستونزو انتظار سره مخ وو. دا د هوایي حریم لپاره او د عوایدو په اساس باندې به ډېر ښه زیری وي چې موږ انشاءالله رحمان ته برخمن کیږو.
درک په نوم د یو سیاحتي شرکت کارکوونکي شعیب عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چې نن د فلای دوبۍ شرکت لومړنی پرواز و د ټکټونو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو په خبره یې د دې شرکت د فعالیتونو دوام به مسافرینو ته سهولتونه رامنځته کړي.
د فلای دوبۍ الوتنو اغیز پر بیو او سهولتونو ډیر دی. یو له دغو سهولتونو دا دی چې مسافر کولی شي په آرامه له کابله دوبۍ ته او له دوبۍ بل ځای ته ولاړ شي. پخوا به دې ته اړ کېده چې له کابل څخه دوبۍ ته ولاړ شي، سالون بدل کړي او دا یې ستونزه وه. اوس کولی شي د هوایي ډګر له ټولو سهولتونو څخه ګټه پورته کړي.
د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې د فلای دوبۍ د فعالیتونو بیا پیل د افغانستان د سوداګرۍ او د ګرځندوی سیستم د پیاوړي کولو لپاره یو مثبت ګام دی. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
فلای دوبۍ نړیوال اعتبار لري او د دې شرکت الوتنې د سوداګرو او سیلانیانو د اعتبار لامل ګرځي او په هر حال کې د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سبب ګرځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه کاله تېرېږي، خو لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر نه دی عادي شوی. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسېدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و موجود، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د فلای دوبۍ په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. خو اوس د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې د افغانستان فضا اوس د هر ډول پروازونو لپاره امن او عادي حالت ته ګرځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونو د غزې پر لوی روغتون چې ویل کېږي په زرګونو ناروغانو او د غزې اوسیدونکو پکې د جګړو له امله پناه اخیستې عملیات پیل کړي دي. د اسرایل پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د حماس سخت دریځ ډلې د قوماندې مرکز چې د دوی په وینا په دې روغتون کې دی په نقشه کړی دی. ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دغو عملیاتو سره هممهاله د روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او ملکي وګړو خوندیتوب ته اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې د زرګونو ناروغانو او لسی وګړو باید ساتنه وشي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، په الشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې چې په زرګونو ناروغانو او لسی وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرایل وایي په دغو عملیاتو د روغتون تر ځمکه لاندې تونلونو کې د حماس د قومندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی انکوونکي مارټین ګریفتس په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کښلي چې دی هغو راپورونو چې وایي د اسرایل پوځ په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولی دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روغتون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روغتون کې دننه د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پیلې دو سره یو بد وضعیت رامنځته شو. دوی تیر ماښام عملیات پیل کړل. د روغتون د باندې او دننه سخت بمباري او نښتې وشوې. ډیر بیرونکي غږونه مو واورېدل، پیښه مو احساسوله. روغتون ته ډیره نږدې وه. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډیری روغتونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روغتون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرایل سیمه بشپړه کلا بنده کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په اوومه د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړل. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د کرکټ په نړیوال جام کې نیوزیلند تر اوسه پر په وڅل وشتو ورونو کې ولوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 314 منډې جوړې کړې دي. خو جالبه خبره په دې کې ده چې محمد شامی د نیوزیلند 15 لوبغاړي وسوسول او دا دوهم ځل دی چې د په دې نړیوال جام کې 15 لوبغاړي وسوسولې دي. داسې ښکاري چې هند به دا مسابقه وګټي خامخا یې ګټي ځکه چې په دریا ورونو کې د 15 منډو پوره کېدل ناممکن دي. ور به شو هرات ته. په هرات کې د زده کړو یو شمېر مرکزونه طالبانو بند کړي دي. په افغانستان کې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي هسې هم بند دي چې له دې عمله هم په ځینو ښارونو کې د زده کړو په مرکزونو کې د نجونو بیروبار زیات شوی دی. جزئیات د عبیل سپوږمۍ په راپور کې.
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د نجونو د زده کړو ځینې ښوونیز مرکزونه تړلي دي. یو شمېر نجونو چې په دغو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو فرمانونو کې له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي او اوس د دوی یوازنۍ هیله هم ترې واخیستل شوه. سعیرا وفا یو له دغو نجونو څخه ده چې په یاد ښوونیز مرکز کې یې انګلیسي زده کوله، خو نن د دغه ښوونیز مرکز د تړلو دروازو شاته ولاړه ده. هغې وویل
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم عملی گرفتم.
نن لرم چې درس ووایم. یوه پاڼه مې ولیده چې د پوهنې ریاست لخوا پریکړه شوې وه چې مرکز تړل شوی. ډېر مایوسه شوم. له ځان سره مې وویل چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړلې دي.
بهار یوه بل نجلۍ ده چې په یو ښوونیز مرکز کې یو ټافل ازموینې لپاره چمتووالی نیوه. دا هم وایي چې یاد خبر ډېره ناهیلې کړې ده.
دا په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ په اړه خبرې کوي، دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې موږ افغان نجونې په کور کې ډک زړه پاتې کیږو.
نوموړي زیاتوي چې د دوی ښوونکې ښځې وي او د مرکزونو مسؤلین ورته ویلي چې د طالبانو حکومت دغه مرکزونه ځکه تړلي چې ښځو ته ولې انګلیسي ژبه زده کوي. د هرات پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصله مسوده حکیمي چې د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته یې په انګلیسي ژبه زده کړې کولې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
انګلیسي مې خواندم که متاسفانه د روس طالبان
د نجونو ښوونیز مرکزونه وتړل شول. حتی په ځینو تعلیمي مرکزونو کې له دوی سره ډېر ناسم چلند وشو. موږ له ذهني پلوه هم اخی نه یو او په دې نه پوهیږو چې زموږ راتلونکی به څنګه وي.
دا نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته ووایي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي څو دوی عادي ژوند ولري. په همدې حال کې په هرات کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلي چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به یې کولې. هغه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ښځې باید یوازې د دینی او عقیدتي زده کړو په ټولګیو کې برخه واخلي. په هرات کې د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په تړاو په خپره شوې اطلاعیه کې د دغو مرکزونو مسؤلینو لیکلي چې د پوهنې ریاست د پریکړې پر بنسټ به دغه مرکزونه تر بل امر پورې تړلي وي. ومو غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ښوونیزو مرکزونو د تړلو د لامل او د یادو ادعاو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د دې ادارې ویاند او د طالبانو د حکومت نور سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسې له لوري د خدیجۃ الکبرى تر سرلیک لاندې وورسنۍ نندارتون جوړ شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې تر 2000 ډیرو میرمنو ګډون کړی دی. تفصیل پرې راپور کړي.
د هغه نندارتون د پرانیستې شیبا چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون مېری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوی توکي ننداري ته یې خېدی وای شاوخوا 2000 مېرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما 1000 غرفه درېم چې تمام
مخزردانې غرفې لرو چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتو څخه محصولات او تولیدات پکې ننداري ته ایښودل شوي دي. نندارتون کې یوازې مېرمنو ګډون کړی دی. موږ په خپل توان دا نندارتون پرانیسته. شاید تاسو هم د کابل پر آسمان د افغان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونې بیرغ لیدلی وي. ډېر ښه پروګرام و.
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو مېرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمی بل افغان سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وایي په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګه و.
حضور امروز به دست پیشي
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګه و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي، خلک راشي، د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي، وایي پیري او د افغان مېرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان مېرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسؤله فاطمه شوري وایي که څه هم اوسنیو نندارتونونو کې پیر او پلور نشته، خو په خبره یې دې ډول نندارتونونو کې د مېرمنو او په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغېز لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
فقط تنها چیزی که شاید
یوازې یو څه چې کېدلی شي او ګټه ترې واخیستل شي د سوداګرو تر منځ اړیکې جوړېدل دي. زما هیله له هغو کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړوي دا ده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وتلو یوه لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د مېرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. د مېرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی و، ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېرې غرفې د مېرمنو د لاسي صنایعو او د هېواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوي دي. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د مېرمنو په لاس کې دی.
د افغان سوداګرو مېرمنو دا ورځنی نندارتون داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې پر مېرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
په کابل کې مو د سوداګرۍ په برخه کې د مېرمنو د نندارتون راپور اوریده. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نیوزیلند په اتو توپونو یو اویا منډې ضرورت لري. البته هغه هم همدغه شیبه د نیوزیلند لسم لوبغاړی وسوځېده او د هند بالر محمد شامی و لوبغاړی په دې لوبه کې وسوځول او د هند ټیم پایلوبې ته ووت. بله سیمه فاینل بله لوبه سبا ده، دا د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ چې یو له دغو ټیمونو به له هند سره په پایلوبه کې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګر ډلې منظمی کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی، دا د ډیر ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي، د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې، او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ، تا تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډېر مخالف ده، بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده. داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې دغو مخالفت دی کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین یې له پاکستانه وویستل چې دلته هغه بودیجې چې کوم د دغو هغو در پاره ځانګړي شوي دي د پروژو دپاره چې هغه په لګښت یې په مهاجرو باندې وسي، نو پروژې به څنګه سي معطل سي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیکی پیرزوینی. یو نوې ونی او نوې سپورتي خبرونه د دې ونی په خبرونه کې هم درته ګڼ سپورتي خبرونه ریپورتونه او مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به واوري چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې د کرکټ مینوالو او څارونکو له لوري ښه ارزول شوې دي. د کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبو په تړاو هم درته وایو. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان کرکټ لوبډلې تود هرکلی شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د سیالیو لپاره قطر ته تللې ده. د افغانستان کورنی کرکټ لیست سیالیو درې مونۍ هم اپیل شوې ده. د غراس په خبرونه کې به درته د افغانستان د لوبو په تړاو د څو تنو پخوانیو نړیوالو لوبغاړو نظریات هم خپاره کړو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته خبرو. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر په څلورو بریاوو او 15 ماتو سره پای ته ورساوه. عام افغانان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې سفر په تړاو څه نظر لري؟ په همدې اکله سنا کاکړ درته یو شمیر پوښتلي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماتې خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکټلې خو 15 وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېمه یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله، او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې. خو بیا ماتو ته مخه شوه او لاسترالیا سویلي افریقایي ماته وخوړه. ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي،
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړلې. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغې باندې هغه مسلکي خلک ښه پوهېږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه له خپل ملي ټیم څخه خوشحاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکی د پوهنتون استاد عابده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې البته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. انشاءالله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي، او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې څلورو هغه پیاوړي ټیمونو ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مېشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینهوال محب الله اصغر هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلېد. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 25 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 25 نړیوال جام کې د خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته کابل ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي د نومبر په 14 نیټه د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې لوبډله د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او نورو لوبغاړو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د خپلو هیوادوالو له لورې یې ډېر ملاتړ وشو او دا ځلې له خپلو ترسره کړو سیالیو خوښي وښوده. شهیدی ډاډ ورکړ چې افغان لوبډله به په راتلونکو نړیوالو سیالیو او ټورنمنټونو کې تر دې لا ښه ځلیږي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړه چې وی بایلله. په ټوله کې د یاد نړیوال جام پر مهال افغانستان پاکستان انګلستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وروسته له هغې چې په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو، د کرکټ پخوانیو مبصرینو او لوبغاړو یې دا سفر ډیر بریالی ارزولی دی. د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عرفان پټان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په هره برخه کې غوره کرکټ نندارې ته وړاندې کړ. د نوموړي په باور دا ځل په افغان لوبډله کې د دې یقین پیدا شوی و چې دوی کولی شي هر ستره لوبډله ماته کړي. دغه راز د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن هم افغان لوبډله ډیره ستایلې ده او ویلې دی په دې نړیوال جام کې د افغانستان دوامدار اغیز پاتې شوی دی. دغه په باور اوس افغان لوبډله هغه نه ده چې د نورو لوبډلو په ماتولو سره خلک وایي د اپسیټو، بلکې اوس د نړۍ یوه خطرناک لوبډله ده. دغه راز د آسترالیا، هندوستان، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان، سریلانکا او زیمبابوې پخوانی نوموتو لوبغاړو چتیشور پوجارا، هرشا بوګلی، روبین اوتاپا، این بنگوا، شان پلک، شین واټسن، ډی سیلوا، وسیم اکرم هم افغان لوبغاړي ډیر ستایلې دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ لوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ هغه ولوبډلې چې په دې نړیوال جام کې له اول څخه تر اووم مقامه پورې پاتې شي نو راتلونکي چمپیونز ټروفی ته به لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې هم لیکلي دي چې لوبډلې ټروفی ته لار پیدا کړې ده. افغانستان په یاد نړیوال جام کې د شپږمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په چمپیونز ټروفی کې ګډون کوي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال په پاکستان کې ترسره کیږي. په درې ټراپۍ کې د پاکستان په ګډون ټول تل اته لوبډلې برخه لري. په وروستي ځل چمپیونز ټراپۍ په انګلستان کې په 2013 زیږدیز کال کې ترسره شوی و چې پایلوبه کې هند له پاکستان سیالي بایللې و. بیا هم د کرکټ نړیوال جام څخه هندستان او نیوزیلند دوه هغه لوبډلې دي چې په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې لوبیږي. دغه راز د نومبر په 14 نیټه به د آسټرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سیالي وي. لومړنۍ نیمه پیلوبه د ممبئی په وان کېډي او دویمه د کلکتې په ایډن ګارډن کې ترسره کیږي. پیلوبه به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودی لوبغالي کې وي. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته په سریلانکا کې د حکومت او کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ ناندرۍ رامنځته شوې دي او د سریلانکا حکومتي چارواکي په دې ګرم بلل شوي چې د سریلانکا بورډ خپلو کارونو ته نه پرېږدي. د کرکټ نړیوال شورا هم پریکړه وکړه چې د یاد بورډ غړیتوب وځنډوي. کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نومبر په 10 نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي د مهمو سرغړونو پر اساس د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب ځنډولی دی. د دې شورا اعلامیه وایي د سریلانکا کرکټ خپلواکه نو او په چارو کې حکومتي مسلینو لاسوهنه کولې. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ پر روان په 200 نړیوال جام کې د وو سیالیو تر بللو وروسته د یاد هیواد حکومت د کرکټ بورډ ټول چارواکي له دندو ګوښه کړل او یو موقته ادارې ورته وټاکله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دغه راز د کرکټ په نړیوال جام کې تر ناکام سفر وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې او غراوي کمیټې کې بدلونونه هم رامنځته شوي دي. لاره سپی سرچینو نه ده تایید کړي خو د جیو نیوز د راپور پر اساس بابر اعظم له لوبډل مشرۍ لرې شوی دی او د دې امکان ډیر دی چې شاهین افریدی د سپین توپ د لوبو لوبډل مشر وټاکل شي. دغه راز د پاکستان غراوي کمیټې مشر انضمام الحق هم له خپلې دندې استعفا کړې ده او د یادې کمیټې نور غړي بیا له دندو لرې شوي دي. په ورته وخت کې د یادې لوبډلې د چټکې توپ اچونې روزونکی مونی مورکل هم له خپلې دندې لاس په سر شوی دی. ویل کېږي چې د پاکستان لوبډلې ټوله روزونکي ډلګۍ به له دندې ګوښه شي. د پاکستان ملي لوبډلې په سږني نړیوال جام کې د 5 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. یادې لوبډلې د افغانستان په شمول انګلستان، هندوستان، سویلي افریقا او آسټرالیا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني چټک توپ اچونکو دا ځل په دې نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. اوس له کرکټ وراخوا د بدن ښکلا په سیالیو کې یو افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړي علی رضا اسایی د جنوبي کوریا په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د بدن ښکلا فدراسیون د خبر له مخې 50 کلن اسایی د 50 کیلوګرامه وزن په سیالانو کې تر ټولو د غوره بدن او اندام لرونکی پیژندل شوی او لومړی مقام یې ګټلی دی. د خبر له مخې له نوموړي سره د کوربه جنوبي کوریا، چین، هندوستان او جاپان هیوادونو لوبغاړو سیالۍ کولې. د ولود چې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ګڼ افغان لوبغاړو خل لاس تر وړاندې درلودي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې لوبي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په 2026 زیږدیز کال کې او د آسیا ملتونو جام په 2028 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه د قطر پر وړاندې د نومبر په 14 نیټه کوي. د غراس په دویم سیالۍ کې به د نومبر په 28 نیټه د کویډ هیواد پر وړاندې ولوبېږي. درې مسیالی به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال په مارچ کې له هندوستان سره پلان شوې ده. د ولید چې افغان لوبډله به تر دې دریو سیالیو وروسته درې نورې سیالۍ له یادو هیوادونو سره په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې تازه یې په قطر کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی او ټول هغه افغان لوبغاړي چې له هیواده بهر او دننه اوسیږي دې کمپ ته دعوت کړي دي. په دې تمریناتي کمپ کې اویس عزیزي، فیصل احمد حمیدي، ګلاله رحیمي، هارون امیری، فرزاد عطایی، محبوب حنیفي، حبیب الله اسکر، امان الله سرداری، علی رضا پنایی، رضا غلامی، علی باسط نظری، علی رضا رحیمی، حسین زاده، سمیر سمندری، معروف محمدی، یار محمد زکرخیل، امرالدین شریفی، جمشید اڅکزای، حکیم خان نیازی، سید مرتضی فاطمی، جواد رضایی، فرهاد علی زاده، امید رجبی، مصطفی آزاد زوی او بلال ارزو شامل دي. د ولید چې د فوټبال ملي لوبډل لپاره په روانه ونی کې د اشلی مایکل پونوم چې د انګلستان هیواد اوسیدونکو د نوې مشر روزونکو هم ټاکل شوې ده.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
او د خبرونه دویمه نیمایده په دې برخه کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په تړاو وغږیږو. د خپرونې میلمانه مو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او د کرکټ لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی دي. په دې خپرونه کې په دې بحث شوی دی چې په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې څنګه وي. راځي نور را سره په مرکه کې واورئ. ستانکزی صاحب، پیل له تانه کوو، لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلی وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې د هغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته موږ د عظمت الله عمرزی پوره پر کریر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزی په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د ده بیټنګ یو فایند وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته موږ وایو د نړیوال جام د افغانستان څه وه، یو دا اوس سیلف بلیف دوی کې پیدا سه. ګوره که چیر څومره چې ته دا کلوز سیالۍ بایلې، یوه وبایلې لږ زره سیټ بیک وي، دوه وبایلې، درېم وبایلې، ځتی بیا هغه د تا کانفیډنس ختمیږي او په اخر کې وایې چې یاره نه یې شو ګټلی. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سترې لوبډلې ماتې کړلې او دغه بلیف او دغه کانفیډنس موږ کې راغی. او د عمرزی هغه مډل آرډر کې سیوته شوه دی موږ هغه د عظمت الله عمرزی په راتګ سره بالکل ډاکه شوه.
فدایی صاحب، د عظمت الله عمرزی په بالینګ کې خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغسې چانسونه نه و لکه اوس چې په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کېږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونه اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره ښه توپ اچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو په یاد سي شپږیزه کې د 2000 کال دی یو جای کریم جنت سره پلیر آف د ټورنمنټ، کله سي اسد خان سره خبرې وکړې، هغه د بالینګ باندې ډېر زیات اتکا کوي. هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډېر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې که چېرته تاسو تعقیب کوئ، سچن ټندولکر سي د نړۍ یو غټ لیجنډ ده. هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزی دغه ریسټ موومنټ دا ماته بوشنر کمار غوندې ښکاري یا پروین کمار غوندې ښکاري، ځکه سیدی بال دواړو خواو ته سوینګ کولی سي. او د باندې کله د آسټریلیا په لوبه کې د نوي بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډېرې چټکې، دوه وکټې واخیستې، حتی دومره پرېشر واچو سي هیټریک لپاره. په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هیټریک واخلي؟ نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده. خو زه فکر کوم چې اوس لپاره کوم حالت کې چې افغانستان د دن استفاده واخیسته، هغه دا اوس د په بیټنګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم داسې ویلی شو چې دا اوس زموږ لپاره یو بیټنګ تیز تو بچونکی آل راؤنډر شو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله او دی که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 5-6 اورونه هم وباسي او دی په بیټنګ کې د سره خمسې روان دی، نو زه فکر کوم چې پیخي کافي ده د افغانستان د لوبډلې لپاره چې د راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي انشاءالله.
نړیوال جام کې کتم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډیر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړې، یعنې داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغسې تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنګلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب، غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنامنټ کې یو دا و، افغان لوبډله بالکل په هیڅ یو یونیټ لوبېدله، ډېره متحده متفقه ښکاره کېدله، سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغه په گراوند کې یو 100% ایفورت وکړ. همدارنګه کپتان ته ډیره زیاته سینئر لوبغاړو ډیر زیات سپورټ ورکړو. که هغه چیرته راشد لیدلی وي، که هغه چیرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چیرته موږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم موږ مسلسل ښې لوبې وکړې، او د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وه، او یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلای، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده. که هغه چیرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې، هم مونږ ته به یو وخت کې کویت او مالیزیا شکست راکوو. خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بھائی، دولت بھائی، پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبرې به کوله. پاړو بیا لګنه روسه سیدا مونږه سټریټیجیکلی زیمبابوی، بنگلاديش او ویسټ انډیز ټارګټ کړل. په لومړی کې د دې درې وړو ټیمونو سره سټرګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډیر زیات حاوی استو، او د دوی باندې زمونږ لوبډله ښه ده. همدارنګه پاکستان سره هم سیالي وکړلې. پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالۍ کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه بدرې نه ګټو. نو دا یو ډیره اشکاره خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډرډاګس یا کمزورې لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغلته مونږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې د هغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسوټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به هم چې ما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله، 2019 نړیوال جام تم چې کله مونږ تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږ د سیمی فاینال یا نیمه پایلو به ټارګټ کړی ده، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغلل، د کپتان تغییر یو ورځ مخکې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به ښه و زمونږه. حتی که چیرته بیا مونږ وروسته هم دا خبره کوله سه د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه رس نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونټس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغوی زه ملامتوم نه، ځکه چې د کوم پوټینشل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا او لوبغاړو کې دا په ډیرو کمو لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنی ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوتی یا ستوري دی نړیوال جام څخه وروسته. اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای، د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه مونږ سیالۍ وبایلله. اگر د بیلیدلو لوب نه ولا باید مونږ نیمه پایلو
تاریخ صاحب د استرالیا په سیالۍ خو بات من خبرې کوو. د استرالیا په سیالۍ
کما بعدي غږی کوم درته، افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سي ډیر زیات متوجي سي، یو ښه پلان جوړ کی. موږ په راتلونکي کال کې شلوریزه جام لرو، په 2015 کې چمپینز ټرافي لرو، په 2016 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، کنه لرو زه مطمئن نه یم، خو په 2020 کې بل 500 جام لرو. اوس نه باید د افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سي، زمونږ کوم لوبغاړي زمونږ د آینده دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړېدای سي، او لوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچنګ سټاف څخه پوره ډیټیلډ ریپورټ دا، یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې، په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې، او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې، او هغه ته لوبډله برابره کې، او هغه جوړ سي چې مخ په وړاندې ولاړ شي.
مننه ستانه ده فدایي صاحب. نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کومه سیالي وه د دغه سیالیو د دې سیالۍ د بایلات لاملونه هماغه د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې اغېز و که نور څه لاملونه هم کېدای شي؟
ټولنه ستر لامل دی آسٹریلیا په مقابل کې د لوبې د لاس ورکول. ګورئ که چېرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم هم وګورئ په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلئ او د دې هر څه مونږ مخکې لوبه کې ولیدل د دې نه وروسته چې کله ماکسویل ال بی ډبلیو آؤٹ ورنه شو لکه دغه چانس وو ال بی ډبلیو ورکړی وه امپایر آؤٹ ورکړی وو بال باؤنس لکه ډېر کم امکان لري نی رول نه لاندې بال ولګېږي او هغه بیا دومره چګ ولګېږي وکټ کې به باؤنس خو قسمت د ماکسویل سره وکړي چونه ډراپ شول. یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکات سه انسان ښایي چې څومره په جذبه باندې تلوبه کې متاسفانه د تیرو لوبو پر تله باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه ونس ولیدی په اخري اورونو کې موږ ونس وکړی چې مکسول غوندې یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال ونس وکړی د اسټرالیا په لوبه باندې. په تاسو ویل خبرې کوو خو د یو لنډ اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبور کړو چې بال پسې ورغړی موږ سره خیلا سي بالا رانو سي د فصل حق فاروقي نو کولای شو چې راوند د وکټ راغلی وای دی ورته بال کړی دې مجبور کړی چې ډرایو پسې خالو پټ کم سموس په بیک فټ باندې موږ باندې ولاړو موږ دې ته مجبور اوسې ډرایو تراسي ترڅو چانس جوړ سي. خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه چې کله مونږ کوله نو هغه لوبه چې تا داسې بایللې د خامخا به په تا باندې تاثیر کوي هر ټیم سي په تاثیر به کوو. زه وایم چې اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه ټاس مو ګټه دای موږ لپاره ښه زیډ یو 240 منډې کمې وې. خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرزي لوبه واقعا سي یو مثبت ټکی دی د لوبه. نو په ټوله کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوبه مونږ ونه کړله خو ډیره زیاته خرابه لوبه مونږ ونه کړله. دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچوریټي ماشاءالله پیاوړې شوی ده لوبډله مو قوي شوی ده په ځانګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي ټورنمنټ داسې حالت سره پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټې اخیستې دي. نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیری خو نننۍ لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه هغومره نه.
د دې پلان خبره تاسو هم په ورکم نه مخکې نقد کړې و څنګه پلان او بل افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبلړۍ وکړه د دې نه وړاندې له سریلانکا سره له بنگلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي له هغوی سره لوبلړۍ ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړي وای؟
خبره دی لوبړیو نه ده بالکل ډیر کې سیالي موږ کړلې متاسفانه دی نه مدیریت لوجنه لدغه سیالي څخه موږ استفاده و نه کړه د لوبډلې ترکیب جوړ نه سه خپل ته و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوه یا درې میاشتې پاتې دي او ډیر مهمه سیالۍ ته د نړیوال جام لپاره په دې صفات مهمه او ټایم سره نړیوال جام لپاره ډیر کې پریپریشن ترې نه کېده. ا پریپریشن موږ نه کړ تقریبا 3 لوبغاړي دوی واز موین ته دا نو په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله چې تا د لوبډلې ترکیب سي جوړ نه وي او ته دومره ستر ټورنمنت ته روانې د دې معنا دا ده چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل آرډر کې په امیانه اصطلاح زوایم سورای موجود ده په فاست بالینګ کې څه ده ګیپ لري سپین بالینګ په هغه کمبینیشن باندې نه ده. نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلز ته نه اتلای په دې لوبډلې په تیاری کې کلم چې ته هر یو انګل نه خپل لوبډله تیار اوساته که د تا ټاپ آرډر دی هغه پرفارمرز وي او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي کله چې لوبډله ته د خپل پر د لوبډلې څو حالات وي د لوبډلې په درې حالات کې راځي لوبډله داسې نړیوال جامونه ستیاري له آف سیزن نه چې کله ته پرې راشلو کې کله چې ته نړیوال جام په داخلې کې باید تا د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدانه و نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو از مونږ د دیونه خبرونه هم دومره وا پاتوره سیده تر بیا مولا ملشه.